جمعه ګل همت رسنۍ ته ویل چې دا مواد له یو غونډي ولایت څخه ننګرهار ولایت ته راوړل شي او په پام کې وچی له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. د پنچیر ولایت پولیسو په دوه جلا جلا عملیاتو کې د چرسو د قاچاقو مخاوني ولا. په لومړیو عملیاتو کې 40 کیلوګرام چرس چې په یو ټونس موټر کې بار شوی او په پام کې وچیله پنچیر ولایت څخه د باندې قاچاق کړل شي، د دې ولایت په مرکز کې د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینات ازادې رړیتو ویل په دوهمو عملیاتو کې 10 کیلوګرام چرس په یو سراچه موټر کې داسې مهال ونیول شول چې په پام کې وا غونډي ولایت ته قاچاق کړل شي. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور دوه موټر چلوونکي هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه اویا معتادین راټول او د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته یوړل شول. په کابل کې د معتادینو د ابن سینا په نوم د معتادینو د زربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ویل د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست د پولیسو په همکارۍ اویا معتادین په اتم ناحیه کې له مرنجان تپی څخه راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا روغتي مرکز ته یوړل. د یادونې وړ ده چې د روان شمسي کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې دا دوهم ځل دی چې معتادین د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته وړل کیږي. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې د نشي موادو و قاچاقونکي ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې معینات کارکونکو د بلخ ولایت په جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر کې 15 تنه په داسې حال کې ونیول شي تر 2 کیلوګرامو ډیر هیروین په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق قاریان ازادي راډیو ویل په دوهم اقدام کې تر 2 کیلوګرامو ډیر هیروین د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول شول چې هند ته قاچاق کیدل.
د نشي موادو په برخه کې مدونه مهمه پیښه واوریدي. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کندهار محلي چارواکي وایي چې سخت کال په دې ولایت کې ډیر لږ کوکنار کرل سوي دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج د دې باعث شو چې د خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډیره راواړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران د روژې میاست د نشې پرېښودلو لپاره یو ښه فرصت بولي.
راغلم شپخانې ته، مالدار مبارک میاشت راغلی ده، اوس انشاء الله ښه شوی یم، روژه مې نیولی ده.
دا چې د محل وکیلانو نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لڅ ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه د کابل ښار د نهمې ناحیې د وکیلانو له رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه لرو.
داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام لاسازلې کړی ده، مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده. دا نه پیږم چې علت څه ده چې نه تړل کیږي.
د فاطمې په نوم یوه معتاده وایي چې میړه مې له دوو ماشومانو سره له کوره وشړلم.
مسکرې د لاس لاړه معتاده سو مل ششی وم، ډېره پښېمانه وم، بچان مې خوار خپله خواره سوم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای سي.
نن شپه کمین ورته نیسو، خو اوس وخت دی، وروسته زه خپل درته وایم چې اوس یې وخت دی.
بس سمه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې سخت کال په کندهار ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کندهار ځایي چارواکي د کوکنارو په کښت کې د لږوالي علت جګړه، وچکالي او د تریاکو ارزانی بولي. د کندهار ولایتي شورا بیا پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که حکومت بزګرو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ترڅنګ له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګر به نور هم د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واوري.
څو میاشتې کېږي چې د کندهار په څو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د هلمند ولایت برعکس په کندهار ولایت کې له جګړو سره سره د کوکنارو کښت کم شوی دی. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر ازادي راډیو ته وویل بدیل کښت د دې سبب شوی چې د کوکنارو کښت کم سي، خو سږ کال د کوکنارو په کښت کې د کموالي اصلي علتونه پرله پسې جګړې او د جګړو له امله د بزګرو کډوال کېدل دي.
د دولت د حاکمیت لاندې سیمو کې د بدیلي معیشت د کښتونو پراخ ترویج او په دې برخه کې د پروژو تطبیق د دې باعث شو چې د خلکو توجه د کوکنارو د کرکیلې څخه ډېره راواړي. دوهمه اساسي موضوع هغه د وچکالۍ د څپې راتګ و. اکثره کروندګرو دې ته زړه نه وښه کړی چې د کوکنارو په توسط باندې ځانونه تاواني کړي. او درېیمه اساسي موضوع په ځینو ولسوالیو کې د جنګ د څپې راتګ و چې کروندګرو خپلې سیمې پرېښې وې، نو په دې خاطر باندې د کوکنارو کرکیله سږ کال د نورو کلونو په پرتله په کندهار کې په هیڅ حساب دله.
ارغنداب، ژیړی، پنجوایی، امیوان د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې ډېر کوکنار پکښې کرل کېږي. خو له دې ولسوالۍ څخه سږ کال یوازې په میوان ولسوالۍ کې ډېر کوکنار کرل شوي او په پاتې درې ولسوالیو کې له څو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. د عیسایي او معلوماتي ادارې سروې له مخې په 1499 شمسي کال کې د کندهار په 20,000 هکټارو ځمکې کې کوکنار کرل شوي وو چې د تیر کال په پرتله یې په سلو کې 23 ډېروالی ښوده. د کندهار د ولایتي شورا غړی اجا تاولا په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامیرو ته په اشارې سره له حکومت څخه غواړي چې د کندهار اوسني وضعیت په کتو سره دې له بزګرو سره د بدیلو کښتونو مرستې وکړي.
څو میاشتې کېږي چې تاریخ خاص په دغه وجه نشته چې په هغه ولسوالۍ کې جنګونه شروع دي او د خلکو باغونه هم دغسې پاتې دي. په نورو ولسوالۍ کې لکه ډنډ و، معروف و، ارغسان و، دغه ولسوالیانو کې خلک اوس د تاریخ کښتونه په دې خاطر نه کوي چې د تاریخ بازار شته سوی دی. که چیرې په دارسه کې حکومت توجه ورته وکړي، فکر کوم نور به هم د تاریخ کښتونه د بابینځ څخه ولاړ شي او د خلکو توجه به د زراعت نورو بخشو ته راواړي.
په تیرو څو کلونو کې د کندهار ډېری لاسته راغلي تاریخ د دې لپاره له افغانستان څخه د باندې کچا کېدل چې هیروین ځینې جوړېدل. خو اوس د دې ولایت په شاوخوا د هیروینو کوچنۍ کارخانې جوړې شوي او تولید شوي تاریخ په همدې کارخانو کې په هیروینو اوړي، نو له همدې امله د تاریخو بیه ټیټه شوې ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال په کندهار ولایت کې ډېر لږ کوکنار کرل شوي دي.
آیا پوهیدل است چې نشه‌یي مواد پر تنفسي سیستم څه ناوړه اغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیع الله نصرتی خبرې واورو.
یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې لنډمهاله ناوړه اغیز بدای چې اکثر د تنفسي لارې کې د تخریش او التهاب منځته راځي یا میکروب منځته راځي، او همچنان هغه وړه وړه ویښتان چې هغوی وظیفه دا ده چې زموږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه. دا اکثرا د نشه‌یي موادو استعمال دې سبب ګرځي چې هغه وړه وړه ویښتان عدم کفایی وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي، د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکړي او مشکلات رامنځته کړي. هغه خلک چې اوږدمهاله، یعنی د ډېرې مودې لپاره د نشه‌یي موادو څخه استفاده کړي، په هغو کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. نشه‌یي مواد تنفسي سیستم بلاخره خرابوي، نو دلته اتمن نفس تنګي منځته راځي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران د روزي میاست نشي پریښودلو او عادي ژوند ته راګرځېدلو لپاره یو ښه فرصت بولي. په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر ګلمرجان وایي چې زهر ایستل د نشي پریښودلو اساسي پړاو دی. معتادان کولای شي چې د روزي له میاشتې څخه په ګټې اخیستلو سره ځانونه په روغتون کې بستري کړي او په دې میاشت کې دا پړاو په بریالیتوب سره تیر کړي. له بلې خوا بیا دیني عالمان وایي چې احتیاط داسې ناروغي ده چې معتادینو په لوی لاس ځان په اخته کړی دی. له همدې امله دا عذر نشي کېدای چې دوی ناروغان دي او روزه دینه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هارون چې د ځوانۍ څو کاله په نشو کې تیر کړي، اوس د هغو ورځو له امله خواشینی دی چې د روژې نیولو او نورو دیني فرضونو یې واستلود، خو بیا یې هم دا مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. سږ کال چې روژه راغلی، هارون کلک هوډ لري چې له یوې خوا روژه ونیسي او له بلې خوا د نشې پریښودلو لپاره روژه نیول یو ښه فرصت بولي.
دغه اول خو چرس به مس کوله، بعد دغه نه بس سلو سلو شیشه باندې واغتلو، شیشه نه بعد بس پودر باندې واغتلو. سبای چې خوب نه جګیدلم، اول به منشه کو بیا کم چیرته مونږ کو کنه کو. زه هم دغه مغختل په مایل چې روزه ونی سم راغلم شپخانه ته، مایل دا مبارک میا شغله ده ځان جوړ کومه. هنور یو روزه نه منو ولا بل روزه کې، ته روزه کې ځان هغه کومل دغه باید زه روزه ونی سم ځان جوړ کومه، ځان می بستر کو جوړ شومه، اوس ان شاء الله خوشوای ما روزه ممنی ولایته.
ډاکټر انوای چی د موتات رواني وضعیت د ګډوډي ترڅنګ د خوارزواکي لامل هم کیدای شي. له همدې امله یو موتات نشي کولای چې ټول ورځ لنشي موادو او خوراک او څښاک پرته تیر کړي. له همدې امله ديني او اجتماعي ژوند ته د بیرته ورګرځیدلو یوازینی لار د نشي پریخودل دي. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د معتادینو د درملنې 500 بسترس روغتون ډاکټر ګلمرجان شیرزادوایی یو معتاد کولای شي چې د روژې په میاشت کې ځان په روغتون کې بستري کړي او د زهر ایستلو د پړاو ترڅنګ په روختون کې له تعلیمي او تربیتی پروګرامونو څخه هم ګټه واخلي.
یو خود بستر دغه چې موږ مریضان دلته راځي بستریږي 15 ورځې دوی لپاره اټکل شوی دی چې 15 ورځو کې دوی په اوله 15 ورځو کې هغه د ډیټاکس یا زهر جدایي دوره ده او بیا دغه یوه میاشت چې ده دوی دپاره پروګرامونه لرو چې هغه دوی خپل دوست دشمن او کوم مشکلات چې دوی فامیلي دي هغه مشکلات حل کړي د دې په خاطر دي. او په کور کې چې بغیر د رهنمایي نه چې نه وته چا رهنمایي کړي وي او نه سره څوک کومک وکړي او کور کې دغسې یو ناڅاپه پرېږدي لږ مشکل دی.
له طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي. خودنی آلمان بیا وایي چې تر نشي مخکې د معتاد عقل جوړ وي او دوی خپل ځانونه په ناروغي اخته کوي. له همدې امله نه معتاد ته ناروغ ویل شو او نه هم د دینی او اجتماعي مسؤلیتونو پریښودل ورته مشروع پلمه کیدای شي. یو دینی عالم سید مومن سعید وایي یوازې معتاد نه بلکې د معتاد کورنۍ او ټولنه هم مسؤلیت لري چې هغه د نشي پریښودلو ته وهڅوي چې بیرته عادي ژوند ته راوګرځي.
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده ځکه دا ابتدا کې خو سالم عقل راته ورکړی وو، نو هغه خپله پوه هغه خپله شتمنۍ مکمل دی خپل لمنځوي او خپل لاس باندې. دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي.
د افغانستان د دولت او ملګرو ملتونو د سروې لمخې په افغانستان کې تر 3 لک ډیر خلک په مستقیم ډول نشه کوي. د خلک نه یوازې دا چې دینی او اجتماعي مسؤلیتونه ځنې پاتې دي بلکې په ډول ډول جرمونو هم لاس پورې کوي او ټولنې ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
ترنو اوریدونکو وامو ریدل چې طبي ډاکټران وایي د روزي میاست د نشې پریښودلو لپاره یو ښه فرصت دی.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربېره په 0.5 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. سره لدی چې د کابل خارجینه د گذر یا محل وکیلان نشي مواد سره مبارزه کوي خو بیا هم د کابل خار په جنو سیمو کې نشي مواد په ښکارا خرڅيږي او مافیایي ډلې د مبارزې په برخه کې خندونه جوړوي. دا چې دا خندونه څه دي، د محل وکیلان لڅ ډول ستونزو سره مخ دي، خلک څو کړي چې د خپل سیمو د وکیلانو په مرسته د نشې موادو د خرڅلاو مخه ونیسي، په دې اړه مې د کابل ښار د نهمی ناحیه د وکیلانو ل رئیس عبدالمجیب صافی سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلی چې د سیمې خلک د نشې موادو په برخه کې خپلې څه ډول ستونزې له دوی سره شریکوي.
خلکو موږ سره مراجعه کوي چې دغه ساحه کې مثلا مواد مخدر خرڅېږي، زمونږ ځوانان، زمونږ زمن، زمونږ اهالي په دې مواد مخدر اخته کیږي. موږ خپل هغه کوم وظیفه چې ده د غک ارګانو ته رسوو.
تاسو ستاسو وکیلان د نشې موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي؟
خوشبختانه چې نهمه نه یې کې مونږ یو ډیر خو یو اتحاد اتفاق لرو چې شورا د علما او د وکلا او د خزو او د ځوانانو تمدغه یو چتر لاندې مونږ کار کوو. مواد مخدر په مورد کې همیشه مبارزه هم کړې ده او د خپل د کلی نه د خلکم تر واسه توانه پورې حوال ورته نصیحت هم کړی ده څوک چې خرڅي او کبیا نصیحت باندې نه شوی مونږ مجبور شوی سو چې اورګانو ته د امنیتی ته شکایت کړی ده.
تاسو خو ممانعت کړای خو حکومت څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې مرسته کړي؟
حمایت د اساس چې سل په سلو کې د وکیل صاحبان نو سیاسي کوم ارګان نشته. دا وکیل صاحبان هم چې مثلا ډیر په احتیاط مخکزي کوم کسان چې مواد مخدر خرڅي یا غوي سلا لري تباتات لري وکیل صاحبان به زه تکړه دي اتا ورته د سیسی جوړ کړی دی. متاسفانه چې تر کوم ځای پورې چې ګورو هغه اجرات چې شاید باید اوسیږي نه کیږي. اتا ډیر پاس پاس مقامو ته معلوم ده چې چیرته مواد مخدر خرڅیږي او سوګي توزیع کوي. دا پښتنه باید د دولت نه وشي چې ولې اقدام نه کیږي. ورته بعض وخت داسې کسان پیدا کیږي چې د دوی زور هم راباندې نه رسیږي. داسې ساحې شته دي چې دولت اقدام لساز دلی کړی ده مګر هغه ساحه تړل شوی نه ده. دا نه پوهیږم چې علت څه ده چې نه تړل کیږي. وکیل صاحبان بیا هم خپل پولیس سره خپل استخباراتي ارګانو سره همکار دي او کوشش کوي مواد مخدر په همدې همکاري د وکیلانو علماو شورا د ځوانانو د ښځو او په همکاري د اوزي پولیسو په سطح د نور نوې د نهمې اوزي کم ده.
علت څه ده ولې په نهمه ناحیه کې خرڅلاو او احتیاط کم ده؟
دلته همدغه خپله شوراګانې چې دي یو اتفاق اتحاد کړی ده که په یو شورا باندې یو زورواکی پیدا کیږي تور له شورا یو ځای کیږو او مقابل کې دغه خلکو ظالمان یا څوک چې مواد مخدر خرڅوي د هغې په مقابل کې درېږو. دوام علت دا ده چې پولیس وکیل صاحبانو سره خصوصا آمرین او ضد پولیس ښه همکاري لري.
خلق څو کړی چې د سیمې د وکیلانو په مرسته د نشي موادو مخه ونیسي.
خلک د احساس د مسولیت د پیدا کې د ظالمانو په مقابل کې مبارزه په هر کوڅه او هر گذر کې باید شروع کی په همکاري د وکلا او د گذر په همکاري د علما خپل وکلا او علما سره دوی باید ودرېږي او خپل علما او وکلا او اوزه یوازې باید پرې نګدي. خلک باید خپل اولادو ته متوجي وسي، گشت گذار ته متوجي وسي، بې ځای پرې نګدي. هغه کم کسان چې مثلا په مواد مخدر اخته دي حتی خپل اولادو د هغې خلکو سره مه پرېږدي چې وده ګرځېږي. فقط هغه کسانو ته هم فامیلو ته لاړ شي، ورته نصیحت وکړي، ورته عذر وکړي چې دغه اولاد راشه چې بستر یې کړو، وروره پوښتي چې دغه اولاد داسې یو مکروب ده چې دا بسته کلي به ونیسي. د دې مخنیوی باید خپل کلیوال څه ښځه وسي، نر وسي، ځوان وسي، سپینګیرې وسیږي، ټول باید وکړي.
د مخدره مواد د قاچاق په برخه کې او د خرڅلاو په برخه کې سخت کار د مخنیوي او وکیل صاحبان ته مشکلات پیدا کی. د احتیاط د درملنې په برخه کې تاسو له خلکو سره تر دې دمه سمرسته کړي؟
دلته یو شفخانه ده کوم کسان چې معتاد ده هلته ډاکټر صاحبان سره تلی استو تماس نیولای ده او دا خلک مرا نمای کړی چې هغه شفخانه ته لاړ شي درملنه وشي. منګه دا شورا د ځوانانو چې جوړ کړی دا هغه کې ټول ورزشکاران دي، ټول ورزشکاران ته مودې راهنمایم کړی چې تاسو دا د کیلو باندونه د ځوانان راوړي په کلاپو کې چې ورزش وکي او کوم کسان چې په مواد مخدره باندې اخته دي هغه ډیر کوشش وکي چې په ورزش اخته شي او نصیحت ورته وکي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریئ چې په 1289 منځنۍ صفو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت اوسیدونکو فاطمه وایي چې خپل معتاد میړه په نشو اخته کړ او بیا یې له دوو وړو ماشومانو سره له کوره وشړله. دا وایي چې پخوا پولیسه وه خو د نشو له امله وظیفه ځینې پاتې سوه. دا که څه هم اوس ډیر د بېوزلۍ او شرمندګۍ ژوند تېروي خو بیا هم هڅه کوي چې نشه پرېږدي او خپل اولادونه سم وروزي. دا چې فاطمه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده په دې اړه یې د ازادي راډیو خبریال ته د زړه خواله کړې ده.
تا داسبه ما خاوند کور او ته یار څه چې و خو ټوله خرڅ کړ نه پادر نه مادر و هیڅ کس نه و دا غدم زما وارسام نه و دا اخر دی و خراغه چې زوی رات خو و دوه زامن لرم دا و ترازل ما دا کړ جمع و ورم پتا و مارتل ول د څه کار وکي و زوی لرم مار زوی لری وای و کی د ما ته جواب راکې ولې و غته لاس غته درته لګاو مال مارته لزه ته ماته غته نه قبل و ما چې ماته ته ماته دی سړی لاس غته راته ولګاو یې امسکری د لاس ولاړه معتاد سوه ما دلته چې ډاکترانو ونیولم رایستلم ششی وم ډېره پښیمانه وم بچیان مې خوار سوه خپله خواره سوم دلته چې بستر سوم عمل مې پاتې سو چې ولاړم بیا ما هغه مخاوند راته شیطان سو قبرستانو کې ونیولم سرای شمالي بازار کې مې کور دی دلته راته له خز خیاته مریضه یې بدت دوا ووهه ما ورته له زه نوې د شبخانه راغلی یم دوا نه ووهم دوا مې ورسره ووهله بل یو راغی اسکار زما خاوند یو څه چې بالاخره وای وای تا ود خز د جواب ورکړی د شش کال دوم راځي وای ته ناروا ورته معلومه کی وای ګناکار سوی یوه دی واخستل موتاد د کر ششری د کر بیا دی واخستل وای وسیا دوا ورته ورکای دوه کال کیر دی پر سارا د زیز په کور کې کرای زای کی وسیګه ما یا کمپالان منځمه وسه یا د اسکر دروشه منځمه خو خپل خواري او غریبي کوو باندې دوه دانه لسکلن دوغانې بچان لرم چې قاعده نن وای کار کوي کله د پیپاک خرڅې نه منکر کېږه مده پوډریانو سره خو زه ورپسې چې دا پوډرین سیراتخه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا شې چې د پولیسو یو قماندان شریف خان د شپې په تیاره کې لخپلې پوسټې خلیری په دښته کې کمین نسی یو شی به ورسته رڼاویني چې د دوی خوا ته راځي دا چې پولیسو چاته کمین نیولای په دې سپیره دښته او نیمه شپه کې رڼا د څه شي ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار کومندان سے دلا سورجی کی گی چدی پوستے ترا غلیم ایز غوخه مینه د خوړله بس د غلوبیا نه خوت یا کچالو دی
سلام جان تعالی کچ پاغه بل پوسته کی هر ورځ غوخه خوړله چې اوس زمون خورانو پړوډی سترګ نه ډکی کسنګ
هر ورځ مون خوړله هفته کی یو یا دو ځله مخ غوخه خوړله او هغه مخ ډیره
دی پولیس ډوډه هر ځای یو ډول وی نه پوهه کوم چې تاسو د غوخه لاسمانه راتله او کوم په غرونو کې د پوسونو ښکار کاوه
چې په واره د پسونو ښکار پیدا کیږي ولې سړی بې ضرورت غرونو ته پسې ولاړ شي
ته خو مونږ ته هم دا د ښکار چل راوخی غوښو ته نو د چا زړه نه کیږي زوروره په غوښو پسې زمونږ هم سترګې ووتلې
قماندان صاحب ما او تا خو یوازې په پولیسو کې نه دي سره پیژندلي د ماشومتوبه سره پیژنو او ښه خواږه انډیوالان هم یو له تا به یې څه پټوم مونږ په هغه بله پوسته کې چې وو هر هفته یو یا دوه پسونه هم حلالول
نو پیسې مو یې لکه مخوا پیدا کولې
بس نو په تاسې به خدای د پسه غوښه نه وي خوړلې د چا پوسته چې د نشئی موادو د قاچاق د لارې څنګ ته وه هغه به هم لوبیا خوړل
زه خدای یو کال کېږي چې دلته راغلیم تر اوسه خو مې نشئی مواد نه دي لیدلي چې څوک دې له دې ځایه څخه تیر کړي
ته نه یې پسې ګرځېدلی که نه نو همدغه لاره چې د دې پوستې مخې ته تېره شوې ده زموږ د پخواني پوستې مخې ته هم تېره شوې ده لکه چې ته په چل نه پوهېږې او قماندان صاحب
بس دغسې وبوله هغه سندره ده چې وایي مینه د ښکلو څنګه کیږي ما ته چل نه راځي بس ما ته هم د قاچاقو نیولو چل نه راځي
ما بیا داسې فکر کوه چې ته له قاچاقبرو پیسې نه اخلې ځکه داسې خوارې ما ته داسې صادق ښکارېدي
نه بابا صداقت له کومه شو هر سړی خپل جیب ډکوي جیب
چې داسې ده نو بیا ما ته اجازه راکه هم به مو نسونه ماړه شي او هم به مو جیبونه تاوده شي وروسته به یې تا ته هم چل در زده کړم
والکه ته ټوکې کوې او که رښتیا وایې
رښتیا درته وایم قماندان صاحب ته مازې ما ته اجازه وکړه بیا ما او کار سره پرېږده
عجیبه ده زه د پولیسو قماندان یم تر اوسه مې د نشئی موادو کوم موټر نه دی نیولی او ته وایې چې داسې مزې مو کولې
قماندان صاحب دلته هم ښکار شته و بس لک خواری غواری
سلام جانا خبره ډیره موګ دا سپینه خبره وکا
خبره دا ده چې هر ځای د پولیسو پوستې وی نو د قاچاقبرو موټر هلته نه تیریږي په شاوخوا دختو او شیلو کې تیریږي او هغه هم د شپې له خوا تیریږي او قماندان صاحب
خنو ستا ګوره راځه چې کمین ورته ونیسو
بس سمه ده نن شپه کمین ورته نیسو خو اوس وخت دی وروسته زه خپله درته وایم چې اوس یې وخت دی
بس سمه ده
قماندان صاحب هغه دی موټر سکل راغی
خامخا یې نشئی مواد رابر کړي دي که نه نو په دې نیمه شپه په دې سپیره دښته کې څه کوي دا خو لار هم نه ده
قماندان صاحب موټر سکل والا رانژدې شو اوس به یې نو راوګرځو
سمه ده
ودرېږه چې ونه خورېږي
هم چې ونه خورېږي کنه ولم دې
دا دې ولاړم صاحب ولاړم
دا په بوجۍ کې دې څه شی رابر کړي دي
قماندان صاحب دا غنم دي غنم
ته موټر سکل ودره واو دې خو ودرېږه
ته ودرېږه زه وګورم ها ها دا غنم دي ها پر مونږ دې بیا خلانو ګمان کړی دی تاریاک دی را بار کړی دی بیا وای چې غنم دی
قومندان صاحب خیر دی تاریاک تاسو واخلې خو ما پرې دی
چوپ شه خبره مکوا دی تاریاکو قاچاق کوي بیا وای چې ما پرېګ دی سوک چې د نشي مواد او قاچاق کوي زای زندان دی زندان
تاریاک خو دی ولاړه چې ولاړه تبام زندان ته دی
خیر دی قومندان صاحب ما پرې دی وړو وړو بچین می دی په کور کې د روزي پیدا کولو بل څوک نه لرم
نه هیڅ کله دې نه خوشی کو ته په حرام روزي ژوند کوي باید خامخا سزا ویني خود زندان اندازه ده پا ما پر اره لری
زندانی که اگه خام خواه خدا چه تو واره واره بچی لری نو یو امرست در سره کوله شو
چه دو امرست قماندان سیب؟
دی نشهی موادو دی قاچاق و سزا دی نشهی موادو پا اندازه پر اره لری که یو کلو در سره وی نو یو کال زندانی که اگه او که تر یو کلو دیر وی بیانو تر لس پینزه لس کالو پر زندانی که اگه
نو زد سنگه وکم زما تاریا خو پانزوز کلو دی
غم مکوا موگی چاره در خیو
اوس د مونږ له یو کیلو تاریاکو سره خبر اعلانو ته ورښکاره کوو او بیا د نشي موادو خاصې سارنوالۍ ته سپارو خو ګوره که د خبر اعلانو یا سارنوال ته وویل چې زما سره پنځوس کیلو تاریاک راسره وو بیا به نو کلونه کلونه په زندان کې
بس سمه ده ورته وایم چې همدا یو کیلو تاریاک راسره وو
ګوره که دې ویلي وو چې پنځوس کیلو تاریاک راسره وو او نور پولیسو پټ کړل بیا به دې خیر نه وي موږ ځان خلاصولی شو و ته به ټول عمر په زندان کې پاتې
نه ولې به وایم لیونی خو نه یم تاریاک دې ستاسې بلا واخلي خو مقصد چې زه له زندان څخه ژر راخوشې شم
غم مه کوه
سلام جانه
بلې قمانه صاحب
موټر راوله او دا سړی له موټر سایکل سره یو ځای موټر ته پورته کړه چې پوستې ته بوزو
په دواړو سترګو قمانه صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.